سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت مخام شپږ بجې شي مخکې تر دې چې د خبرو مطالب تل شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي چې په بغلان ولایت کې پرونې به ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. دې محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې دا ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په تیرو دېرشو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان له همدې وخت په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومتو تطبیق ته دوام ورکوي. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله وال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري ایجنسی د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان بابل راپور ورکوي چې دا برید د تاجکستان په خاوره کې دننه د یو چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم د تاجکستان امنیتي سرچینو پرون د لړم اتیشته مده خپل نوم نه خوده بشارت تازه دی رادیو تاجکی څنګه ته ویل چې د تاجکستان د خلاتن ولایت د شمس الدین شاهین بلسلی په درې زرباس سیمه کې د اکشن بپښپ په وبرید کې چې د دوی په وینا احتمال د افغانستان له خاورې به شوی وي یو چنی وګړی ووجه شو او سلونو ټپیان شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله له ګڼو ستونزو بېکاري او د اقلیمي بدلون له جدي افتونو سره مخامخ دی. د دې ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هېوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هېواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویو کاله پوره شول. افغانستان د دوه نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې خی چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک سویډن او اسلان هم افغانستان سره په یو ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروسته خبر هم د لوبلو ډګره افغانستان نن تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د نومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخي د غلوبه بعد کابل پر وخت 15:30 شقې چې اوس پیل شوې ده د لوبه تر سره کیږي. د ورځې وړاندې په یو بل دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوا له نیپال ماته وخوړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
کابل کې دوامدار پرچاوي
زمونږ د یوان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده.
نورستان کې د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې
خبرونه کې ترته نور پرونه حمله رو موږ سره اوسې.
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یا معیاري او د دې واد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله سادات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه یې خپل همکارانو ته سپارلې دي. دوی د کوربې واد څخه حقوقي او سیاسي ننګونې د دغه استعفا او لملونه ایت کړې دي. نور چې زاس پر راپور کې
ورسله هغه چې په جرمني کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بونخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لارې جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بون کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربا هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونې بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دوندو لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشت کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي لامل لا اساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بون کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرونه وخت د یادی کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی او ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ملګر ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اتویه کاله پوره شول. ام افغانانی حضور په اوسنی شرایط کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیز پر راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان دی پلیوټ غسر راټول کی موږ افغانان دی سرکښین دی په افغانستان کې دی دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستو ته ضرورت لري او پخې بشری مرستې ورسره وکړي دا کومې مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل خر اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او خزو لګول شوی بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورس په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورس په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو بلندن کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو باندې حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی شي
ملګرو ملتونو سازمان دی او بنړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خارغیز پر هواد خصوصا په افغانستان کې لري امداد چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د موازینو نو د لمرسنه د خپل ملي ګټو پر بنیاد د ګټو پورته کی
د یادونې د چې ملګری ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د کابل خار د بیلابل سیمو ځینو سیدونکو د برق دوامدار پرچوي شکایت کوي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیا نه پوره کوي تفصیل پر راپور کې
د کابل خار ځینی اوسیدونکو وایي چې لډيري مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غستون زلا په زیاته شوې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي د کابل خار د قلی زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمه کې او نو برقمنی چوبزان تاسو د کی چې ټانکی خو بیخینه د کیږي چې دسه یو شل دقیقې ترشی یا فرض د مثال 10 دقیقې به برقونه راشي سو ټانکی د کی خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره او کی هغه نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمه کې دلته لګینی غاز نی برق نی نو سو ګم دسه بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي ک چرته مری سو یو د مر ملان د کینی نو ځان تاو د کی
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای د کابل خار د کارتینو سیمې اوسیدونکو کمال په دیړ ازادي رادیو ته ویل
نایلجینا د موبایل ګروپ لګو ورته ورته نسو تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نسو تر هغه درتونه خلاصې نو دا ډېر اوسن شوې ده دا اوس د برقی شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو وړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په پاڼه کې په خپل شی پیغام کې ویلی او هڅه کوي ټول د برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې و چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور لمخې ویلو چې افغانستان اتیا سلنه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالر پیسې کیږي له ګاونډیو هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکی او یا هم په هغه هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې د مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ایران د بارنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغه هیواد زیات بوج راوسته دی. د دغه وزارت وین اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې بندیان دي وایي د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري او د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور حال پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران به زندانونو که در افغان محکومین و او محبوسین و شمیر زیاد ده. موگ در حواد پا اکثر و سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر پوچ را وسته ده.
بقایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال اسکر جالالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان یې په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زموږ
د ترزوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو. وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دي. هغه کسان چې اسناد ونه لري بیا یې رد مرز کوي نو همدا ډول نیول زیات شوي هر ورځ خلک نیسي.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس خوشاتاین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. خوشاتاین د هغو په ترڅ کې سیمو ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحد ایالاتونو جوړه کړې، له څو اونیو راهیسې په رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا، د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرائیلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي، او د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې، حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي، غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې، او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ له مخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 9 تنه اسرائیلیان ووژل شول، او شاوخوا 1500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
له خبرونو ور اخوا،
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په مالي همکاري د سولې کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي. د دې برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور جزات پر راپور کې.
د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ وسیدونکو باید د ولسوالۍ په وانت کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي، او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د وانت کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
زمونږ د وانت په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده. حق ملي امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقی هغه اخسته دی په 100,000 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 3 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري، او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقي خلک خوشاله یا
زئی وسیدونکې د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږي د لرګیو له وهلو، له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي، او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي،
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول، د لرګي راوړل، دا مسله په ځانانو نه بار کمیږي، او نور د خلکو نه به هم کمیږي، او وطن به هم رڼایي، او محیط زیست به هم فضا به یې ډېر ښیي، او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلک هم ډېر خوشحال دي. دغه زموږ امید دا دی الله پاک دې داسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې چې ټول کلي دې د برق مستفید شي، او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي، خوای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی شوی. دوی له وسنیو چارواکو غواړي چې په یادو زینو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق لدارکه په کور دننه بسیا شي. زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل
ترستان کې اکثر د برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونه زینو شته. دلته سروې شوې دي، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوې دي، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوې دي، خو عملی کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو
استفاده کیږي. دا آزادی رادیو خبری مجله.
د هلمند ولایت شمیر اوسیدونکي د انټرنیټ لټیر کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور حاله په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت، د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
دغه چې شبکې بیخي ډېرې کمزورې دي، یعنی ټوله لاس ورسره لاس ګرېوان دي ورسره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي، او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي، او یعنې سر ملانس ورسره خلاص، بیا کوم پیکیج چې پاله کړې هغه خطر وسیم درلود.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دې په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وایي که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډېر زیات دي، او یو میسج وکړي هغه یو میسج هم نه سي زتا موږ چې د خونې وتاګ داخل سو یو میسج هم نه دي، کله چې را بل کړي یو میسج مو ضرورت دي، د ضرورت په اساس بخي چاته بم تر سره جوړ نه کیږي. او بل چې د شرکت بازار مې وځل، د لشکر بازار دی، صافیان دی،
کاروبار والا خریدی وای فای نه شته، وای فای سره ډیر کمزور دي، مصارف یې زیات دي، کار نه کوي. موږ باید وای چې موږ ته اسانتیا برابر کړي انټرنیټ مو کې سي،
کلان شبکه کې هغه د چا پر چا باندې کار نه و، هغه به څنګه واري باچ واغ تری و، نو د شبکو کار نه کوي. بیا نو درې ځا پر په سو باندې لاړو، ځکه چې هلته ما سه موټر معلومات وکي، هغه موټر مو راوسی، بیا ما مریضي انتقال کړ بازار ته، یعنی ډیر ستون سره مخ کړی، تکلیفو سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا امان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي دي، او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړي دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېنستلي، دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې کار باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري، او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ، غږیزو اړیکو او پیغامونو به ډیر سلنه ټیټ کړی دی. دی وای د دې اقدام مخه د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوي برابرول دي. د مخابرات وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده، او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو درې خبری مجله زموږ همکاره فرشتنګه تاسو وړاندې کوي. سلامونه فرشته جانې، په خیر راغلې خبرونې ته.
سلام به خود توسعی جان، تشکر. سلام.